د ماسپخین دو بجې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو د خپرونې په پیل کې تاسو د خبرونو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته وانخلي، له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ به له سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یو خبرپاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د افغانستان په پلازمینه کابل او لږ تر لږه دوو نورو ښارونو کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا پرېکړه وغندل شوه. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې په ګڼ شمېر خلکو نن په کابل، جلال آباد او میدان ښار کې د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د بانکي زیرمو د ځانګړي کولو پر وړاندې اعتراض وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پیسې د بیرته افغانستان ته ورکړل شي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلی دی چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلانو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو د لیږد بهیر راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لارې دا غنم ولېږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړۍ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړې. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل موږ ته ویل شوي وو چې د فبروري 14مه به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د یووالي په ورځ بدله کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منئ. شپږ میاشتې مخکې طالبان کابل ته دننه شول او تیر جمهوری حکومت ړنګ شو چې نن شپږمه میاشت پوره کیږي. له دې بدلون سره ښوونځي او پوهنتونونه تر ډیره وتړل شول، ډیر ځوانان بې دند شول او ډیرو ځوانانو د کډوالۍ لاره خپله کړله. د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغېز کړی؟ د ځوانانو لپاره څه شوي او څه نه دي شوي؟ او له طالبانو د ځوانانو مهمې غوښتنې څه دي؟ د ځوان فکر په همدې خپرونه کې په دې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، شنونکی نصیر ستانکزی، ځوان فعال طارق حکمت او همدا ډول محصله حلیمه عزیزی دی. له دوی سره د همدې موضوع په اړه بحث کوو. استاد حمیدی، تاسو ته راغلاست وایو که راته ووایئ چې دغه شپږ میاشتې چې کومې تیرې شوې، اغېز یې د ځوانانو پر ژوند څه و؟
سلامونه هیواد صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته په بس کې حاضر دو درنو ګډونوالو میلمنو ته. متاسفانه موږ د افغانستان د تاریخ په لړ کې تیرې شپږ میاشتې یو ځل بیا د یوې تورې دورې پیل او د دې دورې د شپږو میاشتو دپاره د اقل تر اوسه پورې د غځېدو دوره ثبت شوه او موږ د ژوند تر ټولو سختې شېبې او سختې ورځې وګللې او لا یې ګالو. په تېرو شپږو میاشتو کې زموږ د هېواد ټول هغه بنسټونه چې د یوه هېواد د ثبات دپاره حتمي دي له منځه لاړل. زموږ په میلیونونو هغه ځوانان چې په دولتي او غیر دولتي اورګانونو کې یې دندې ترسره کولې چې د امنیتي اورګانونه نیولې دي، اقتصادي او نور بنسټیزو ادارو پورې بې دند شول او دا بنسټیزې ادارې له منځه لاړې. زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو محصلین او متعلمین دوی یو کال ژوند بے معنا او بے ځای ځای شو او دوی د پاره ځنګړی شي بودیجه بے ځای ځای شو د دې تر څنګ زموږ ملګرونو ځوانان په خورا خوشحالي او ډیر بد وضعیت کې له هیواده مهاجر شو او الله هم دغه لړۍ راوړه او ځوانان له هیواده وځي او د دې تر څنګ زموږ ملګرونو نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي او په کابو زرګونو نوي په سلګونو ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړې ده او د دې تر څنګ د سلګونو د ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې د هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي او څوک د هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شو. صرف د دې